په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د افغانستان د بیرغونی لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپل ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې 3.2 میلیارد ډالر لګولې دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 13 نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ ویل دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. پر راپور کې راغلی دی چې د مرستو کې هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له يرغمل کولو د خزو او نجونو پر حقونو له تیری د تروریستانو لپاره په خوندې ځاله د افغانستان له بدلولو د رسنیو له سانسور او د تیر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دی راګرځولي. راپور زیاتوي چې د امریکا حکومت او کانګرس خای په دې اړه هم غور وکړي چې د افغانستان د امانت صندوق د نږدې 4 میلیارد ډالر کنټرول متحده ایالات په لاس کې واخلي. متحده ایالاتونو په 2022 میلادي کال کې د افغانستان بانک 3.5 میلیارد ډالر شتمني چې په دې هیواد کې کنګل شوی وي آزاد کړی او په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته ولېږدولې. د سیګار پر راپور کې د پیسو اندازه د هغو له سود سره نږدې 4 میلیارد ډالر خودل شوی دی. سیګار وایي طالبان غواړي دا پیسې دوی ته ورکړل شي خو زیاتوي چې طالبان د دې کار قانوني حق نه لري ځکه متحده ایالات حکومت په رسمیت نه پیژني او د دې ترڅنګ چې امریکا د تروریستانو په نړیوال لیست کې شامل کړي دوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو فهرست کې هم دی. د طالبانو حکومت د سیګار د راپور په اړه تر اوسه رسمي خبرګون نه دی خوذلی. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي د امید د کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک انچایسون د فرانسې لیموند ورسپانې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډیره ګڼه ګوڼه وي خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چیسن زیاتوی چې د فرانسوي روغتون په ټولو 978 کارکونکو کې په خوادې خزینه روغتیا پاولو شمیر 280 او خو 155 تنوي اوس دند پرې خېدی. چیسن وایي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه ورورو له افغانستان په وتلو دا او د بیسرحل ډاکټرانو ټولنه دوی ته خورا ډیر ناروغان معرفي کوي. طالبانو په تیرو نږدې 3.5 کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوی دی د انجونو د منځنیو ښوونځیو لوی سو او پونتونو له بندولو وروسته د روان کال په لیندۍ میاشت کې د طبي زده کړو ماسیا او انسټیټیوټونه هم د ښځو او انجونو پر مخ وتړل. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2023 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2015 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د ماشومانو د خوړو د کمیت او کیفیت نیمګړتیا، بیلابیل ناروغۍ، پاکو او کافي اوبو او روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی په افغانستان کې د خوارځواکۍ له اصلي عواملو څخه ګڼل کیږي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطیني بندیانو په بدل کې درې تنه اسرائیلي برمته خوشی کړي. په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقه په اساس منلې، اسرائیل خپل زندانونو څخه 130 تنه فلسطیني بندیان خوشی کوي. حماس ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري په 9 د هغو اسرائیلیانو خوشی کول پیل کړل چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر قلمرو د برید پر مهال برمته کړي وو. د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې حماس او اسلامي جهاد ډلې تر دې دمه 15 تنه اسرائیلي برمته سره صلیب ته سپارلي او په بدل کې اسرائیل سلګونه فلسطیني وګړي چې ډېری ښځې او کم عمره کسان دي خوشی کړي دي. خبرونه مولا زادی رادو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورنیو تلاشیو زور اخیستی دی.
از منطقه آیتن ون
پولیسو د آیتن ون سیمی لدری پندوسمی کوڅې څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې هېواد کې ډېر امریکا ته د لیک په شرایطو د برابرو افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگټن سره خبرې پیل کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالر په وړاندې د افغانانو د بیې له راپریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي یې نور هم زیاته کړې ده.
دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولاکه خور شي لورو
په بهر کې دیره د افغان جنود کرکټ د لوبډلې د ملاتړ په ترڅ کې پلان نن کې د کرکټ یو کلب هم د دې لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپن یو کمپایل پیل کړی دی. په افغانستان کې چې کرکټ په تیر جمهوریت نظام کې ډیره وده کړې وه، ولې خزینه کرکټ لوبډلې ته ډیره پاملرنه نه وشوه؟
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغوی نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړه شي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو د نیوکو تر څنګ وایي په دې ښار کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشیو زور اخیستی دی. له دې ډلې ځینو کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو پرون د سلواغې په 12 یو شمېر افغان کډوال ونیول. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشیو په دې ښار کې د ډېره افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دا بهیر د روان میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پیل شوې او د ځینو کډوالو په وینا پرون د جنوري په 1 هم روان و. په اسلام آباد کې یوې ډېرې کډوالي چې د موضوع د حساسیت لکبله نغړي پر راپور کې نومیات شي ازادي رادیو ته وویل
از منطقه آیتن ون کوچی 50
پولیسو د آیتن ون سیمی لادری 50 کوچی څخه د افغانانو هغه کورنۍ چې ویزې نه لرلې ونیولې. بیا یو کورنۍ چې د استرالیا کیسې لره د استرالیا له سفارت څخه د راغلي وکیل په مرسته خوشې شوه، خو نورې کورنۍ چې کیسونه یې په ملګرو ملتونو کې وو خو دوی ویزې نه لرلې پولیس ونیول او بوئتلل.
په اسلام آباد کې ډېر نور کډوال هم تاییدوي چې د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده، خو دوی له دې کبله د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر اړوندو ادارو له هغې ډلې د کډوالو پر لویه کمیشنری UNHCR نیوکه کوي او وایي دا ادارې د دوی د دې ستونزو د لرې کولو لپاره لازمي هڅې نه کوي. له دوی څخه یو د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل
پرون او ورد مورس لخپل و ملگری سرا دی اداره تو لارم خول بد مرخه دروازه بندی بی حلت یوازی یو یا دو کسان ناست و او در توایی لیدیش میری سرا تلیفونی تماسونی سی چه دلیدنی وقت در کری چاچی تماس ور سرا نیولی دلیدنی وقت ور کری خود سلور یا 15 میشتی ورسته.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان قیصر اپریدی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوند عالمی په یو لیکلي پیغام کې ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو له هغې ډلې د یو این ایچ سی آر او شارپ دروازې بندې نه دي، بلکې د خپلو ځینو کورنیو مسایلو له کبله یوازې د 4 ورځو لپاره رخصت دي. خغلی عالمی او په اسلام آباد کې ډېر نور افغان کډوالو د پنځشنبه په ورځ هم ازادي رادیو ته ویلي وو چې په دې ورستیو کې حتی افغان میرمنې او د هغوی ماشومان هم د پولیسو لخوا نیول کیږي. د دوی په وینا په ځینو مواردو کې د کورنیو مشران نیول شوي او ماشومان یې یوازې پاتې دي او په ځینو حالاتو کې پولیسو یوازې ماشومان نیول دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د معلوماتو لمخه د جنوري لومړۍ نیټه څخه چې پولیسو د ان او سی په نوم کارتونو د نه لرلو لواجه د افغان کډوالو نیول پیل کړی دی، د جنوري تر 13 پورې شاوخوا 1550 افغان کډوال نیول شوی او له دې ډلې شاوخوا 350 تنه په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوی دی. ان او سی هغه کارتونه دي چې افغان کډوالې په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ویزه یا د استوګنې د دایمي کارتونو ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو د دوام په خبرګون کې نړیوالو مؤسسو او د بشري حقوقو ډلو جدي اندېښنه ښودلې ده. پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر د 2023 کال په نوومبر میاشت کې پایل کړ. د ناروی د کډوالو د شورا د مشر یان ایګلند په وینا په دې ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 800 افغان کډوال افغانستان ته استول شوې دي.
پدې سال کې چې په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او د کورونو تلاشي او زور اخیستې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي په دې هیواد کې د امریکا ته د لیک په شرایطو د برابر او افغان کډوالو د لیک د بیا پیلولو په اړه له واشنگټن سره رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې وزارت ویاند ورمورز اعلان وکړ چې دوی هیله مند دي چې د دغو افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغان کډوالو د منلو پروګرام ځنډولی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې بهیر د بیرته پیل کېدو په اړه له واشنگټن سره خبرې روانې دي. د دې وزارت ویان شفقت علی خان د پنځمه پورس په خپل اونیزه خبری غونډه کې له څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغان کډوالو د لیک بهیر بیرته پیل شي. نو موري د دې موضوع په تړاو له امریکایي لوري سره د خبرو جزئیات ورنکړل، خو ټینګار یې وکړ هله لري پاتې افغان کډوالو ته هم اجازه ورکړل شي چې په امریکا کې میشت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې کړې چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د افغان کډوالو پر ضد خپلې هڅې زیاتې کړې دي. یو شمېر افغان کډوال په اسلام آباد کې دا وضعیت تاییدوي او وایي د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال رفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاوند میشه پولیس دنبال افغانان میگرده و وضعیت زیاد خراب است.
دی وی څو ورځې کېږي چې پولیس هر ځای په افغانانو پسې ګرځي، وضعیت ډیر خراب دی. کای چارلیټر یا کومبل سند ورته وخیو نه یې منی، مونږ دلته په ډیر خراب وضعیت کې یو.
سیم اوبات اجازه مثبت بگیریم یا نگیریم یا معلوم نیست.
د پاکستان په پلازمینه کې یو بل افغان کډوال نوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت مو د پاکستان د غزه قرار است که هر
موري وای هر څه مو چې درلودل په دې دوو کلونو کې مو مصرف کړل. پولیس مو زوروي، هر شپک میاشتې باید ویزه تمدید کړو. د ویزې لګښت لیوي خو د ژوند او کورنۍ مصارف لبلې خو ته ټولو مونږ ته سخت اندېښنې او پریشانی را پیدا کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل کار په لومړی ورځ په ویژه فرمان کې د کډوالو د منلو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډو. د فرمان زرګونه هغه افغانان چې امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی او د پاکستان، قطر او اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو په تمه دي، له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لندن کې د کرکټ یو کلب په بهر کې د ډیره افغان جنو د لوبډلې د ملاتړ لپاره د بسپنی یو کمپاین پیل کړی دی. لدی اعلان وروسته د انګلستان کرکټ بورډ د افغان جنو له لوبډلې سره مرسته اعلان کړه. د استرالیا د کرکټ یو پخوانی خزینه لوبغاړي له افغان جنو سره د انلاین مرسته کمپاین پیل کړ. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لندن د مریلبن د کرکټ کلب یا ام سی سی پرون اعلان وکړ چې په بهر کې د ډیره افغان جنو د کرکټ لوبډله به د کډوالو لومړنۍ ډله وی چې د دې کلب په نوښت د کډوالو د کرکټ د ملاتړ لپاره د بسپنې د صندوق مرسته ترلاسه کوي. د صندوق ته لومړنۍ 3000 پاونډه بسپنه د انګلستان کرکټ بورډ ورکړه. په دې پسې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جنو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړ. په پام کې ده چې په بهر کې د بې ځایه شویو ټولنو د کرکټ د ملاتړ لپاره د ام سی سی صندوق په پیل کې 1.4 میلیون ډالر بسپنه راټوله کړې. د دې کلب مشر راب لینچ پرون په یو بیان کې وویل کرکټ دا ځواک لري چې خلکو ته الهام ورکړي، یو موټی کړي او ځواک وروبخي. نو موري زیاتوي چې د دې نوښت هدف دا دی چې هغو کسانو ته امیدونه او فرصتونه برابر شي چې ډیره اړتیا ورته لري. افغانستان د نارینه وو یو ډیره ځواکمنه لوبډله لري چې په تیرو 12 سیزو کې په خپلو پرمختګونو سره په ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوال حیران کړل او له 2013 کال راهیسې د کرکټ د نړیوالې شورا له 12 دایمي غړو څخه ده. په 2023 کال کې استرالیا د نجونو پر سپورت د طالبانو د بندیز په خبرګون کې له افغانستان سره دوه اړخیزه لوبي ودرولې او په همدې کال د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. افغانستان د پرزیدلې جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال هم د نجونو د کرکټ ډېره ځواکمنه لوبډله نه لرله. د کرکټ شنونکي او خبريال وصل وصال وایي چې په افغانستان کې د نجونو کرکټ ته هیڅ کله جدي پاملرنه نه ده شوې.
د جمهوریت پر مهال د کرکټ بورډ مشرتابه دا اراده نه لرله چې په افغانستان د خزینه کرکټ لوبډله ولري. البته ټول نه، یو شمېر محدود کسان ول چې هغه نه غوښتل چې خزینه لوبډله جوړ شي، خو سره له دې هم بیا هم د خزینه لوبډله جوړولو لپاره هڅه شروع شوې. 25 خزینه لوبغاړو ته قراردادونه ورکړل شول، خو د نظام د بدلون وروسته نو تعلیم بند شو، نو کرکټ خو لاډیره لری خبره ده.
د جمهوریت نظام لپاره زید وروسته له هغه 25 جنو څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړي و ډیره برخه بهر ته ولاړې او اکثرا په استرالیا کې ډیره شوې. د جنو د کرکټ نړیوال شورا ته په یو لیک کې غوښتنه وکړه چې په استرالیا کې د افغان جنو د کرکټ لوبډله ومني، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د افغان جنو لوبډله د پنځشنبه په ورځ د بیسرحد کرکټ له لوبډله سره یو نمایشي لوبه وکړه چې د کرکټ د پلویانو پام ځان ته راوړاوه. ورسته لدې چې د 2020 کال په اگست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، پر خځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت ترڅنګ پر سپورت او نورو ټولنیزو فعالیتونو یې هم پوره بندیز ولګیت.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روختنه ریوال سازمان خبرداري ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو ځندې د افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرامونه ګواخي. د سازمان یو لوړ پوړي چارواکي وړ مورز له دې سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشنۍ وښوده. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید لا زیاتې هڅې وشي.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان روسته چې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو پاړه ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام لګوخ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمهیز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې نه وخت یو انلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګوزن ناروغي د لمنځوړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 25 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونې ده چې د جنوري میاشتې په 20مه نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګوزن ناروغي اخته دي، د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونی شي. د کابل ښار اوسیدونکو فاضلې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمان لور چې د لسکلن ده او یو پخې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډیر مې وګرځوله په شفاهانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانه خسته او خنه شوه. نور لټولو لامدې خاطر نو لټولو خوندورونه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کې، او زمې چې د لور دی وضعیت ته ګورم نور ډیر ورته زوریږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې وسپن شوی د پولیو نورو ساري ناروغيو د لمنځوړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولای دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړي لمراسم وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبي بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د درې میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکي توکو سرپناه مرستې دوام لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي د ډالر په وړاندې د افغانانو د بیل را پریوتو سره د خوراکي توکو بیل وړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیر اونۍ کې د افغاني ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې شاوخوا وسلنه کم شوې ده. نور حال د عبید سپوږمې پر رپورت کې
لکه خو شی لالو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ
دی. فرا ولایت اوسیدونکو فريدا وا دا چې دی وی ولس کسیزه کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بیې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لا که دوند لرم چې تر ډاکټر پورې لا ولاړ سم خو روزاریو ی دانګا کو زمې د غم په زندان کې باندې د خور ولا که شی لالو په خو لا شو یو د غراتله یو مسلم رستم رستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولا که په شی لا په مور جوړی دغه ما شام یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړی ولا که په شی لا جوړی یا یو بور د اسلام غای ستګ یو وخت نست سل وخت نست یو وخت ست.
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستې او د خپل ستونزو کیسه کوي.
ار څه قیمت دی وړم قیمت دی بازار جدان دا هم قیمت دی مزا بوروی چه بازار څه قیمت لري او چی ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچ شو حالو هو کار شان نشته دی دا غوړی هغه دستا خبره مخ دې دل نصر په مال دې دل نصر په مال یو زر زر سر په مال بشه او زی سر سره باندې بشه دی مثال چې په 15 سم شي چې پیسې نه مونږ پچ شي باندې واخلو.
دا په داسې حال کې د چې په دې ورسته یو کې د ډالرو پر وړاندې د افغاني او د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د جنوري په 13 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغاني د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیرې اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. دبليو اف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره وارديږي چې د اسارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بای هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمیر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بایو په اړه ازادي رادیو ته وویل
یو کیلو چای خچه 200 افغاني او یو بوجه وړه 1450 افغاني او یو بوجه بورا 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشټو وړل لسل درال 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ او بیا ورسته تر هغه نور هم ولوي د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وخت له رسیدو ورسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وزندولې. خاغلی ترامپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي خو یو شمیر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامداره مرستو ټینګار کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې نږدې 40% کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک هم وایي د اوبو سطح په سیمه کې ډېره ټیټه شوې او دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې 90% افغان کورنۍ د اوبو له کمښت سره مخ دي. او چا د پنشن می په ورځ د جنوري په 10مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر په دې اړه اندښنه ښودلې او لیکلې دي چې د دې وضعیت اصلي لامل د اوبو د سرچینو وچې دل دي. د او چا د معلوماتو لمخې درویشت سلنه افغانان اوس مهال له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. په افغانستان کې د اوبو د کمښت ناورین چې لامل یې دوامداره وچکالۍ، د اوبو د زیربناوو نشټوالی او د اوبو د سرچینو ناسم مدیریت ښودل شوی د میلیونونو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. د ننګرهار یو اوسیدونکي حکیم الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
واکن دی چې د څخاک او د سکلو اوبه چې دي سطح ډیره زیاته کې وتی ده. یعنی که وزرته وایم چې دا غي یو علت خو دا دی چې بارانونه یا ورښتونه سطح ډیره کم ده غنسته دي. لکه د زمنګ په طرفونو کې چې دا د اوبو سطح په عظیمي شکل باندې لاندې کې وتی ده تقریبا او پاتشو د څخاک اوبه خو یعنی هغه معیاري اوبه چې کم هغه د انسان د صحت لپاره برابرې دي هغه اوبه تقریبا 10% هم موږ نه لرو په دې ساحه کې 10%.
پلویدیز افغانستان کې هم ورته وضعیت دی. د هرات د تورغونډۍ اوسیدونکو مبارز وایي
چاهای اوپر ګرځیدای کې تقریبا 60
په هرات ولایت کې د تورغونډۍ ښار کې خلک په ځنګړی ډول د دوبی په موسم کې د وبول جدي کم سره مخ کیږي. په تسلنه ساګانې چې خلکو کیندلی او به تروی دي او د ښاک ورنه دي. کله نو وړاندې د ملي والی شورا لخوا د اوبو پایپ لاین غځول شوی او خو د کمزوري مدیریت له امله کار بشپړ نه شو. اوس څلوېښت سلنه خلک له ټانکرونو اوبه پیری.
په کابل کې هم خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. صبرینا چې د کابل اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
برق نه باشه او خیش نیسته ما منزل پنج استه هیچ امکان نداره از کجا بریم.
موږ په پینځه پولیس ودانۍ کې اوسېږو. اوبه د پیسو په بدل کې اخلو. میتل لرو خو یوازې د شپې 3 ساعته اوبه راځي. د ورځې اوبه نشته. هره ورځ وینو چې ښځې او ماشومان له تشو سطلونو سره د اوبو د کتارونو انتظار باسي. خلک له ټانکرونو اوبه پیري خو دا کار ورته ډېر سخت تمامېږي.
د اوبو د چارو پوه نجیب الله سدید بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر سیلاب درم ته اوبای نورمال
موږ په افغانستان کې سیلابونه ډیر لرو خو نارمل اوبه لګ دي. له همدې امله سیلابونه د ځمکې لاندې اوبه نه تغذیه کوي چې دا یو جدي ستونزه ده. موږ خپل مهم اوبه له لاس ورکو. د اوبو سطح ورځ تر بلې کمیږي او کله دې ستونزه حل ته پاملرنه ونه شي راتلونکو کلونو کې به دا یو لوی ټولنیز ستونزه شي.
د یو چا د معلوماتو لمخې د اوبو د کمښت سربیره 28% افغانان لا هم له غیر معیاري تشنابونو څخه کار اخلي او زیاتوي په 2015 کال کې د اوبو روغتیا او فاضلاب خدمتونو د برابرولو لپاره 244 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه دوی یوازې 8.4 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. یاد سازمان وړاندې ویلي و چې که د ژمي ورښتونه کم وي او د 2015 کال په پسرلي کې تودوخه زیاته شي نو د اوبو کمښت به لا پسې زیات شي. د څو نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې افغانستان د اقلیم د بدلونونو له امله تر ټولو زیانمنو هیوادونو کې راځي. په وروستیو کلونو کې وچکالی، سیلابونو او د کرنیزو ځمکو او کورونو تخریب د افغانستان د اوبو ستونزه نوره هم پیچلې کړې ده. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې برخه اغیزمنه کړې، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی د افغانستان لپاره یو جدي ستونزه ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاند څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي چې متحدو ایالتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته په دې هیواد کې $3.2 billion لګولي دي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې د جنوري په 10مه نیټه یې کانګرس ته وړاندې کړ او بیګای خپور کړ، ویلي دي چې دا پیسې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي او د نړیوال بانک لخوا چې د افغانستان امانت صندوق اداره کوي لګول شوی دی. په راپور کې راغلی دی چې د مرستو که څه هم خیر قحطۍ یا د افغانستان د اقتصادي سقوط له مخنیوي سره مرسته کړې وي، خو په عین حال کې طالبان د امریکایي وګړو له یرغمل کولو، د ښځو او نجونو پر حقونو له تیري، د تروریستانو لپاره په خوندي ځاله د افغانستان له بدلولو، د رسنیو له سانسور او د تېر نظام د سرتیرو له پنخه کولو نه دي راګرځولي. په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر وایي چې د دې روغتون د خزینه ډاکترانو له نیمایي ډیرو د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښې دي. دا روغتون چې د ښځو او ماشومانو د علاج لپاره وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي، د امید کړیو په نوم د فرانسوي خیریه ټولنې لخوا اداره کیږي. د دې ټولنې مشر اریک چیسون د فرانسې لیمون ورځپاڼې ته ویلي چې پر دوی د ناروغانو خورا ډېره ګڼه ګوڼه وي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو له کبله په افغانستان کې د ښځینه روغتیا پالو شمیر په کمېدو دی. خغلی چیسن زیاتوی چې د فرانسوي روغتون په ټولو 978 کارکونکو کې په خوادي خزینه روغتیا پالو شمیر 280 او خو 155 تنو اوس دند پرې کړي دي. د یوې نړیوالې محسسې د راپور له مخې په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمر له 6 میلیون زیاتې امیندوارې ښځې او ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه کړیږي. د آی پی سی په نوم د مرستندویه ټولنه چې د غذایي امنیت په برخه کې کار کوي، پرون جمعه په یو راپور کې وویل د تیر 2024 کال له جون میاشتې نیولې د روان 2025 کال تر می میاشتې پورې به نږدې 3.5 میلیون ماشومان چې عمرونه د 6 او 9.5 میاشتو تر منځ دي او شاوخوا 6.2 میلیون امیندواره مېرمنې د سخت خوارځواکۍ له وضعیت سره مخامخ وي. د دې ټولنې په وینا له دې ډلې 2.5 سلنه ماشومان په کابل، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو کې په خوارځواکۍ اخته دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این سی آر وایي په هغو غیر قانوني کډوالو کې چې په تیر 2023 کال کې لویدیځې اروپا ته د رسیدو په نیت یونان ته تللي دي، افغانان د سوریې له خلکو وروسته دوهمه لویه شمېره جوړوي. یو این سی آر په یو راپور کې چې پرون یې په خپله ویبپاڼه خپور کړ ویلي چې تیر کال ټول ټال 45,412 کسان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي، چې په دې ډله کې 15 سلنه سوریایان، 6 سلنه افغانان، 12 سلنه مصریان او همداراز له فلسطینه او له اریتریا له هر یو څخه 4 سلنه کډوال شامل دي. په پام کې چې حماس ډله نن له اسرائیل سره د فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشې کړي، په دې ډله کې به د تر ټولو کم عمره برمته پلار هم شامل وي. د دې تبادلې په ترڅ کې چې دواړو لورو د غزې د اوربند موافقې په اساس منلې، اسرائیل له خپلو زندانونو څخه 133 تنه فلسطینی بندیان خوشې کوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ځوانان په خپل کې له یو بل څخه ګیلې کوي.
ملګرو د سې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوې اتماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي، خو ته به وخت ورته نه لري.
وګړی چې ګیلا کوي د دې کار اثر پر د خپل څه ډول وي
شکنجه روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه وو، نو باید اول یې نه کی، کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي.
نن پام دیګه خبرې کوو و باورې چې ګلې د دوستانو په مانس کې څومره فاصله زیاتوي. لیو بل نه د ګلو اصلي لامل څه دی او حل لارې څنګه پیدا کېدل شي؟ در من اردن کو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګله له دوست څخه کیږي، خو ځینې نورې د خپګان او لریوالی لوی لامل بولي. د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګله کوي، د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي، نو ځکه مجبوریږي چې له خپل ملګري څخه ګله وکړي. خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګله کول ورځنه عادت وي. د کابل اوسیدونکې مریم وایي چې ډیری وخت ګله لغه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی. خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیله په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي.
خو په اکثریت ګیله خدای هغه چانه کې چې دې دل باندې ګران وي کنه، ته خفکی دې هغه څوک نه خفکی چې ته دغې نه ډیر تمه لري او هیله لري. نو نه چې دې چانه خفکی گو اتمان خامخه هغه سره کوم ژمنه کوي، یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي، نو بیا خامخه زه خفکی گم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي، یا ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي، نو زه خامخه ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې را نغله. نو همدې لپاره اکثریتا ګلی ډېر کیږي.
دا بیا کومې بدې پایلې لري؟ څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي؟
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغې ته باید مخامخ ووایي چې زه دغه ستا کار دا عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوی یم، تا باید داسې کړی نه و، خیر که دا ځلې دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار مه کوه. هغوی ته ووایو چې له تا نه خفه یم، که زه یو بل چا ته دا کیسې وکړم هغې بیا یو څه د ځان جوړ کی، نو خامخا د دوستی ترمنځ یو فاصله ایجاد کیږي. نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تا نه خفه یم.
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي، او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه سي کول، حق نه خفه کیږي.
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلې کوي. زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم، اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم، کور کې څه مشکل وي هغه حل کوم، د چا نه دومره ګلې نه کوم. یعنی دومره موږ باید دومره ډېر تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خفه کړو.
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده؟
شکنجې روحي ده، ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار یې کړی نه و، داسې باید ویلی نه و، داسې کار به یې کړی نه و. یعنی فکر یې کوله اول به یې دا کار کړی نه و. یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کومه کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي، نو باید اول یې نه کړي، کله چې وکړي بیا باید خفه نه سي.
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي. هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلی نشي.
چې فکر کوم ګلایا دوه ډوله ده، یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا، یعنی هغه کې دلیل یې، او یو ناپسندیده یې هغه کې دلیل نه یې. مثلا که هغه پسندیده یې یا کم توجهي یا بی اعتنایی د ملګري، نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایا وکړي، مؤثر ارتباط نه لري دوی سره، یا په منځ کې سوء تفاهم وشي، یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري، یا هم د چا شیطانت په منځ کې، یا امکان نه چې دا دلیل نه وي، بل څوک چې د چا نه توقع لري، انتظارات لري، هغه نادیده ولیدل شي، وکتل شي، او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري. مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه، د ورځې خوانه به مکتب کې ما درس ورکاو، د شپې خوانه به پانتون کې درس ورکاو. ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی، حتی ما ته د مغرور لفظ استفاده کړی چې تا غرور او تکبر پیدا کړی، خو ته به وخت ورته نه لرې. شخصي احساساتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي. نو مثلا زما د کورنۍ نه اول ما نه ګیله کوي چې ولې ما ته زنګ نه وهي، او زه چې د وظیفې نه راځم داسې ګنګ زګول، یعنی ستړی شم او ستومانه شم، ولې؟ نو یعنی زما مطلب داسې دی چې دوه طرفه باید درک کړي، او درک کولی شي یو نفر شي. موضوع عمق ته ورسیږي نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي د کورنۍ نم شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګری ما همیشه خفه یا د انتظار لري مثلا په مجردی کې ما کول شو چې هغوی ته زه وخت ورکړم هغوی سره زه ناست او پاسته وکړم ولې اوس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولی چې حل کړي نو
بله ګیلی څومره د دوستانو منځ کې فاصلې زیاتې دي ډیرو نږدې ملګرو تر منځ کې بل اخره ګیله د کینه لامل کیږي
بیزه ګلایا او نه درک کول د مقابل لوري دا خو واقعا چې بد اغیزه کوي په ژوند کې او ټولنه کې ملګری سره یعنی فاصله زیاته یا کمه یا نه نو زما په نظر یو څوک چې ګلایا کوي تر حد توانه پورې څوک ته باید شاته نشي ورته دلایل مخکې کی مثلا هغه تاسو نه ګلا کوي چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځيږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات
کورنۍ نه دی گیلا کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایچ کله ایچ وخت له بل نه گیلا ونه کړي د ځان پاک لره توه په کوم مواردو کې تاته گیلا دريږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه گیلا وکم یو بی توجهی چې مثلا کله ناکله مخکې کیږي هغه انسان دی بی توجهی کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهی چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهی وشي هغه کې همیشه مشکلات را ولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره داسې شاو کې چې هیڅ پوښتنه ونه کړي یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پرېږدي نو دې وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته داسې یو عنوان ورکولی شم چې مکرره بې توجهي یعنی همیشه والی په یو بې توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې را ولړیږي نور څوک بې احترامي وکړي یا بې ځایه قضاوت وکړي زه واقعا دې منه ډېر خفه کېږم
دو ویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې ټانکی عمر د کور ټول مسولیت ورلغړی دی وای دا د تا وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخه په چیر اړیکې ګرمه وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غوړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی ده کنه چې هر څوک خپل د ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګري دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د کډالکان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند داسې یو حالت ته رسېدلی چې ته خپل ژوند ته حیران یې مثلا واټس اپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلی په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډېر پیسې لري یو بیخي نه لري خو ور سره خبرې وکړي ورته زنګ ووي ولا د دې توقع ماته شته ده او کونه کې وی ولا زما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډېر شوي دي هیڅ چاته رسیدګي نشي کولی سخت ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتفان آرام کوي وخت نه لري ژوند زه درته زمانه ټول ملګري ډېر خوشینه دي وی چې میریا ته نشي کولی موږ ته مسیج نه کوي ته موږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي یا زموږ کور ته نه راځي ته مغروره شوی ته داسې مشکل دا نه ده زه مغروره شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات ډېر دي سهار نه وزم او بجو نه تقریبا کم پنځه بجې یا مثلا څلور بجې زه کور ته راځم سهار نه تر ماښامه پورې وږي اوسېدل ډېر سخت دی ډوډۍ وخورم مونځ وکړه ډېر مثلا مېلمه یا سوکي تر لس بجو پورې زه ویښ اوسم که نه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډېر وخت نشم ورکولی ځکه وظیفې کې اوسې ډېر نشي کولی چې مسیج ازان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولی چې یو چا سره خبرې وکړي که دوی مثلا حتی که یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي یو مسیج وکړي که نه د ځوانانو دغسې مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو تر منځ ګیلې او ګذاري نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړی په خوښۍ یو بل سره تیر کړي
بهتر د ځوانانو یو بل درک کړي ځکه درک په ژوند کې ډېر ښه ده که یو ملګری درکو کې هغه سره د مشکلاتو په ستونزو کې مثلا ځان شریک وبولي هغه مشکل
مشکلات درکې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوی شیخ پل ځان پوی کی اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي درکې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک درکونه کې څوک د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه د اونو سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کوي
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له خوړلانو دی ګیلا کوي
خو زه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای خدمت یو بل څوک هم د صدای کوي ټول خود راه ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راه ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کی کورنۍ سپورت کی یا پلار سره وګور کی یا ورور سره یا کور سپورت کی ټول هم دغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک دغه مشکلات لري چې ژوند مسؤلیت لري هغه مسؤلیت باید ادا کړي نو زه چې یو څوک درکوم باید نور ما در کله زه ګیله کوم چې ما څوک نه درکې دغه ګیله ما همیشه مثلا د ځان سره کړی دی چې د دوستانو د ملګرو ولې ما نه درکې ولې زما د ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خواشینه کېږم چې ما ته مغرور شوی خودخواه شوی له همدې کې خواشینه کېږم مثلا ګیله نه خواشینه کېږم چې ولې ما نه درکې
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګیلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګیلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګیلمن وي یو ډول همدغه ګیلې د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدۍ یا د خوابدۍ باعث هم ګرځي زما په نظر د دې سو لامل کېدلی شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګیلمن وي البته دلایل لري چې له یو بل ګیلمن وي یو خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانه غي یا مړي ژوندۍ ترانه غي دغه مسایل پکې وي نو یو باعث دی دا کېدای شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده یو بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکوله چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې دا د ځوانان ترمنځ البته د ګیلو باعث ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې باعث کېدل شي چې یو بل ګیلمن شي په مجموعه کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې باعث کېدل شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګری رو کې د سې کاس لري چې هغه همیشه حق نه حق ګیلې کوي مثلا ک یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نکړي نو بیا ګیلې کوي دا ګیلې ډېری وګدي سپسه د سې کوم څوک لري په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشید په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا یې په وخت ځواب نه کمه بیا حتی دومره ګیلې مونوي چې نور ملګرو ته بیا زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما قبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګری زمنګ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې ګیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي ګیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول داسمه ټلیفون نه ځوابي یا ول زما پښتنه نه کوي
ګیلو کولو زیان خپل راکاست چې ګیلې کوي چې کېدلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه ګیلا کوي خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل ګیلا کوون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کوي چې ګیلې کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
ګیلا من کېدل یا ګیلې کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل ګیلا کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفی تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وی ک هلکان وی دوی باید ګیلمن نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وی چې له بل ګیلې کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي او په کار ده چې هغه کسان چې لیوبل ګلی کوي په زید چې ګلو کی باید هغه ستونزي هغه خبره ته د هلي ولاره ورولټي تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمه لري نو په کار ده چې د نورو په تام باندې باید دوی پاتې نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو بیا کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغې مرسته ونه کړل نو بیا دا د ګیلي حق لري البته هغه پر ضد هغې چې دغه نفر وسه کیږي او کار نه کوي نو منفي تاثیرات لرلی شي ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د په یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بل اخره سي د ګيلي ډېر وګدي سي د ډېر وخت ونيسي څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي څومره یو لبل نه د لریوالي د کرکی د نه خبرو دوه شنه لامل څومره کیږي د ګيلي بیا په تیرې بيځای ګيلي حق
نه حق ګیلې دا د ګیلې کې کیږي او په وخت ته رسیدګي ونی شي یا غنه حق ګیلې وی هر ورځ ګیلې وینو که یو سړی دی چې ګیلې اخلي خو که د سپمې شکل کې یو ګیلې دو وینو سړی به ته رسیدګي وکي یا د هلي ولار به ته رول لټي او که د هر سهار را پاسيږي او لنور سره کینی او ستا په تړه وته ګلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي هر ځوان چې دی هغه انجلۍ دا او که حالت دې اتمن دی کورنۍ پورې تړلې دی دغه ډول ګلی بهاني کول خپل پټولونه کې د نفاق بایس ګرځي هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي نو په کار دا چې د ګلو په زبېت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګلمن نشو.
bale مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه دا چې کله ناکله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانګ پیښینو بیا یو بل نه ګلې کوي په ځای د دې چې ګلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري هغه به لدینه یو بل مهم نور مسولیت لري چې هغه ته ورسیږي په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپل ملګري سره راشه درشه وکړي ټلیفون یې ځواب کړي کور ته ورشي د ګلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک لیو بل چا ګیله کوي لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي یو ملګری خپل خپلوان او تی په وخت ځواب نه کوي نو اتمن هغه ګیله من کیږي خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي د ته په وخت ځواب نه شي ورکولی ستونزې ولاړولی شي او په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ورلټو او مقابل لوری باید درک شي په دې معنی باندې چې چا نه ته ګیله کوي تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه تکړه یا یو وخت مې دغه کار وو تا زما لاسنیوی ونه کړ یعنی ما سره مرسته ونه کړله په ټولنه کې یو بل درک شي بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي نو ځوانان ته په کار دا ده کنجونی وي هلکان وي باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دی تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدل شي البته توامي
خپل ګیلمان انسان او نور کسانو نتی ګیله کیږي د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولای شي خپل کاس ته همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نور ملګرو نتی ګیله کیږي هغه د څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت به خلمان زلار شي
ماتمن له څوک چې له چا ګیله کوي هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري نو د دې په یو څه باندې له مقابل لوري ګیله من کیږي اول دې هڅه وکړي چې هغه کار کده د وسی وی یا ترې وندازي پر د حل کول شي یا د هلي ولاره وتلټول شي د پخپل لاس په کار شي مثلا زما یو کار د وسی کیږي د ز پخپل کول شم چې د هلي ولاره ته ورغلټوم خو زه په زور د کار راخلم او د یو بل ملګری په وګو باندې بار کوم دا واقعت چې بې انصافي ده نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه پراتم کله ملګری ګلم منکیږي ما یا ترې ګله کوم پخپل باید ترې وندازي پر مخ ته لاړ شم او بیا غو مقابل لوري ته یو قناعت ورکوم چې دوه مرز ما د وسه کې ده او دغه پاتې کار شې یا دغه پاتې خبره شې ده کده تو ته د هلي ورلار ورولته یا صد وسه کې یا یو بل ملګری کې کم کاری کول شي دغه البته یو هلاره کېدل شي په کار را شي د نورو پروګو باندې باید موږ بار نشو لګلو باید تیر شو عملا کار وکړو چې سمره زموږ په وسه توان کیوي
درن دوستانو دا
دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
یم روان وایا یم
ا